کند و خواهری ما شما حق داره که بعد مکتب بره، هر آن کسی که در برابر تحصیل خواهری خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خانوالی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنوندگان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملمت څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه، خبری مطالبه، ونداره غزوان فکر پروګرام لرو. خو پایل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمیر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو او سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم کښو دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر ویب پاڼه په خبر شوی فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په کتاب جوستامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلې زو انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډیری ملکیان ووچل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټولو شو دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوي جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره د دوی په وینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوي ورنه کړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د وروستي برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسي وینه راټوله کړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل:
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چیټو پکړه اخیسته، خپل مسلمان مور وایي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد اقدامات وغوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی، د پنځشنبې په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل:
دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی ونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ بیا او حکومت به ډیر زر د نارجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورسره ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې ډګر ته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردو ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلیدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار ازادي رډیو ته وویل چې د اردو ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو راپه دې خوا پیل شوي دي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. دا اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دوغړو هیوادونو د پاوست ترمنځ په همغږي خبري وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاس ته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل کچېرې حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1918 کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1920 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته وویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرښه ده او باید د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي ویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکارۍ ته اړتیا ده. اسرائیلو ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما له خولې ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپل نوې مکلي زول منځل او بیا ول صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک د جوړولو پر طرحه موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پرلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې که چارې په همدې ډول پر مخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رسېدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه یې غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا کسام د جنیو په خبرو کې د بشري مرستو در سوالو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره هیلې ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و باور شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیري وانستي ځکه چې دلته یې اړتیا نشته. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي دا هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولې او په هغې کې د بشري حقوقو څخه پر روانو سرغړاویو په دې هېواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه دا غونډو د ریپورټونو حال هم درکوو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې روسي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا آزادۍ راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیری وانستي. افغان چارواکي ویل تیر سور زورایسي کندوز کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی او درنه مرګ شوبلې ولاړولې. په دې اړه احمد تکل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرخره البته د وسوانه شاهین کلی اردو په مزار شریف کې د کومندو قوتونو البته دی په کندوز کې زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، کچیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر البته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونه پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالۍ لڅو خواو پراخي حمله وکړي، خو چارواکو رستو ویل چې دا حمله شنډې کړي او وسلوالې له هغه سیمو څخه په شاتم بولی چې سنگرونه پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې کده کندوز د دفاع لپاره کافي اندازې ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو ونې مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. خاغلی وزیر په جواب کې وویل
د رستره ته اوتیا کله چې د عمری په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړل، د هغوی ټول ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغوی بریدونه کړي وو چې وینیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شان کړل او ډیر تلفات یې ورته واړول وساغلې. هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همدار زیادونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه دنیولې. خغلی وزیر زیاته کړه چې د محل د هواد په ډیر لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپارس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پایل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. خاغلی بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیر مسیمو د بیرتنیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواکې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د خاغلی بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همدار از یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوع یې رپورت راستولی.
د امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دینی علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسنی روان جنگونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی د سی دی. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
افسوس پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په څیر ټوټه اخیستل، خپل مسلمان ورور وژل او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي، د ثواب اخیره ساتي، د اجر اخیره ساتي، دا انسانان د په جهنم کې هغه انسانان چې مسلمانان دي.
د دغه پنځګونو ولسوالۍ او مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مو ورکوي چې ساسي واک په لاس کې واخلي.
اول تل دا بای شعبات ته وی کېو د پرنګي په نام ده بیا دا هغه غلام ده تر دې غلام غلامي کې نه پښتو دې ته لکه دې ته پښتو یو یو اسلام د بل نه کته کمزوري پښتو هم کمزوري ده اسلام هم کمزوري ده د دریم غلام غلامي کورونه وشړای
د شینوارو پنځو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړي او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ، خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
او موږ دولت ته میو چې سر نه په خپل پالیسۍ بیا غور وکړي. د قومونو ولسونو په داسې تشویش کې نور پاتې کېدل نه دي پکار. لکه جدي کاتیا مور وکړي، لکه دغه دیموکراسي سانسور کړای، دا سر چاله داسې ازادي مور ته وایي چې جومات په منځ کې کینی او پیتوا کا او دولت ته خبرې او په خبره کې او هغه بیا سبا سری سترګې ګرځي او ستا ته الاره نه راځي. بیا هم په اخر کې وایي چې موږ د خپل دولت نه کاملا ملاتړ کړو. افغانستان چې ملي اردو د منځه لاړه شي افغانستان ده هیڅ هم نه پاتې. نو دا حقدار دا چې موږ د ملي اردو نه ملاتړ وکړو. په تېرو حکومتونو کې په وخت سیاستخانه کې شینوار چې کوم دی د دې پولې بې ترخان نه بې عسکری نه عسکري نه واخیستې او سرحد یې ساتله.
وروسته له هغه چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پېښه رامنځته شوه او په سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د هیواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لویه غونډه جوړه شوې وه چې د کابل وروستۍ پېښې د غندنې تر څنګ یې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکي هم وایي د دولت دننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګري موجود دي او له امله یې هر ورځ ولس او دولت ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي ادارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې کشرت امنیتي او کشفي ادارې مشران او د کشفي ادارو مشران خپل نیمګړتیا او توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو چارواکي دا خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شوې وه. په دې اړه به نور تفصیل روح لانوري نه واورو.
د دینی عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته پکار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
پوجونه دې موجود وي، امنیتي تدابیر دې موجود وي، داسې زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشتو تحقیق دې وشي. ځکه چې یو یې دلته قومندان دی بل هلته قومندان دی، یو یې دلته امیر دی بل هلته امیر دی، یو یې دلته ولسوال دی هلته بل ولسوال دی. د دې د باید تحقیق وشي. هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. هغه خلک چې د دې چا سره لاس لري هغه دې محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وای هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي، خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه همغږۍ له امله د پیښو عاملین خلاصې تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیلدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو، رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولی شي په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابری.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته اسانتیاوی برابرون کې ونیسي او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم مني چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته. وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې د کشفي ارګان نه ضعیف دي متاسفانه همیشه په ارقامو اتکا کو. اطلاعات ورقام یه حد نزیاد دی کنر پر طول اولسواله یوسیمو که دی دولت دی مخالپینو باندونه دوی تا معلوم ده ارقام تعداد ورته معلوم ده ولی یو مجرم ما دی کنر پا محکمه که پا دی جرم باند محکمه ونی لیدا چه ده مجرم ده ده قاتل ده ده مخالب ده ده دهشتگر ده دا د دوه مسولینو طرف نیول شوی محاکمه شوی دی ډیر قضایا پیگیری کی چې هغه دومره خطرناک نه دی کده دهشتګردی یا د تروریزم مسائل ولی ترورستان نه پیگیری کی
والی وای څو زلې لیادو ادارو غوښتي چې خپل صفونه د مخالفینو له همکارانو پاک کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
تروریزم سره څوک همکار دی نه پیگیری کی اطلاعات پلاس لروم مختلف ادارو ته مو خبر ورکړي چې احمد لاس لري ولی متاسفانه در رد و در تایی اقل زوابه برتن در کرد چه یا موده موضوع و سرله پا دی که در شای نو موجود مبراده در دقیقه اتهام نه او یا در حقیقت لیری در قسم در اکرانه تر سرکه
هغه گواخو کل چه یا با مسئولین خپل و مسئولیتون تا متوجه کیگی یا بلدند و گوخه کیگی او که پا هغوی زور و نرسیده خپل با استفا کوی
در ما گفتنه در قدم چه من هایست وارسین و در وطن پول امنیتی ارگان نبا وحد سعوده تا شخ پلدند و مسئولیت پشک خشک کل ادا که که نشی ادا که ولی پده ریزت که در خپل معذرت ورانده که خپل استقامت اونیست بی بندباره در حد نزیاتی دی ولی جلوگیری نکی پدې کې به زه لاس په کار کېیم کمې توان ورسېده خو اصلاح به کړم کمې توان ونرسېده احیانا ټولې بلارې په ما باندې شوې په دوی مېم زور ونرسېده په ډېر عزت کې به تاسو خلک ټول کړم او د تاسو نه معذرت وغواړم چادر په بوګه کړم او درنه ځم به ځکه نورم د ما د صبر کاسه نسکوره
خلک او والي وروسته له هغه د امنیتي ادارو په مشرانو کلکې نیوکې کوي چې نږدې دوه میاشتې پوره شوې چې په مرکز اسدآباد کې د یو ځانمرګې برید په نتیجه کې شاوخوا شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته خو تر اوسه نه د برید کوونکي نوم او ځای معلوم شو او نه یې هم کومک کوونکی ونیول شو
بلخوا په خوست کې هم د خوست ګڼ اوسیدونکي په یوه غونډه کې راټول شوي وه او امنیتي ځواکونه یې د هیواد او د خلکو د امن ساتونکي وبلل د غونډې ګډونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وه د کابل د وروستي برید قربانیانو لپاره یې زرګونه سیسي وینه هم ټوله کړه نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل سره
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړې ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر دی سرباز دی اوس که غاخ په وکی په تاسو ځان ورسوي د غزایی ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیاری ځان به ورس بل طرف وسله ور قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې د وطن لپاره دوی ویني چې خپل ولدونه دي د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمنه کوي او کړای دی
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرر شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایز دوی په څنګ کې ودرېږو او د تر څنګ به د خپل ولسون څخه دفاع او ساتنه وکړو
خوست واری حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاری وکړ دا سوله چې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبله اویر تمامیږي خداده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامیږي موږ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام دادا چې زمونږ د وطن د لویش لویشت نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سهشنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو
د د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوې او په دې غونډه کې دینی عالمانو، چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. وی غوښتل چې مرکزی حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوی جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنگ فتواوی ورنه کړل شي. نور حالي د داود تپان په ریپورت کې ورو
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبر او علماو، ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربېره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردیو پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان یوازی اک بیان نو چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علما هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالپتاوه رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتی عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامي او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. که ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه اوریدلی شي بلکې زموږ ریپورټونه مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدلی شي. همدارنګه که فیسبوک لرئ نو facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او زموږ پر مطالبو سره خپل نظرونه شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پرون پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو، حکومتي مشرانو، همدارنګه دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پاوست ترمنس په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو نه غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیله وي. او دا پاریس ته حمله مشکوک تر سلا عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرام تر ازو، خو مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته راشو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم، د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره د ټاپي په نوم د ګازو د نن لیکي پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپي د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکي نوم دی چې د هرات، فرا، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه.
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ شپږ فیصد نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه دې زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر واوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې دپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژه ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي دپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړي دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې، په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا د شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بېسواده دي، په ولسونو کې هم د دې وروستیو ناامنیو ناخوالو له امله ډېر کوي او ژوندۍ اساسات نه دی پاته. که څوم تاسو لږه حکومتونو دنده ده چې خلک راو پاروي را بيشي کې څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملاً په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي، څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خاص ډول حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسایل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. کچيري سیاسي جوړجاړي په دې برخه کې په پلان کې ونني ولسي، بیا د داسې ستورو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې په دغه سیمو کې چې جنگ روان دی دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې. فرضاً یو خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایټ لاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بل خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دین لیکي ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي چې تاسو فرض کوي د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي یو شرکت یې اخلي، بیا مجبور دی د سیمې قومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه معنوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که د دوی د ساحې کس پر کار کېږي که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ د دوی دپاره دا یو غټ بوردی.
هلمند صاحب هغه ځینې ارکام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته وایي، ځکه دا خبرونه هم د دې لپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعض مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان روشتیا می انتظار دي د پروژې پیل ته، افغانستان ته رسیدو ته او بیا هلمند ته رسیدو ته په خلکو کې دا شعور سته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات سته په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبره د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې سیمه کې هغه کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به هم دا شی موجود وي. هغه کسان چې خپله یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې او په ګټو باندې هم پوه سو، ورته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسنی ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کیږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کیږي او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کیږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف په امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې وویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد ځي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کیږي او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ، هلته مهمه ده او دا په غیر طبيعي ډول باندې امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ جګړه خپل جګړه نه ده پردی ده او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک سولې خامخا غوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې د زموږ ګټه دلته شریکه د لشت لږ دلته امنیت تامین شي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته وویل چې دلته یو پایپ تیریږي او دا پایپ زه خبر یم چې ډیر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تیریدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ سم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته ویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې راواړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکورات تر دې اندازې پر ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړ ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کړي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه شي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. داسې ورته ویل شي چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو هم داسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90 سلنه لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه در کړی دی فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې؟ ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته را پېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي؟ دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښیې چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخي، مثلا خپله مالیه جنې اخي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او پر هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تیر شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ دروړي، هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ دپاره نه پاده، زموږ دپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایي بلل ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو راځي چې څومره کیلومتر به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه پرسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته وایست؟
په لومړي قدم کې مخکې تر دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت د دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی، زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو میلیاردونه ورک شو، صحیح ده. توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یوه ستره اقتصادي پروژه ده، او دا د یو ستری افغانستان د یو ستری اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولای شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي، کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلته مصروف سي په کار، په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټیږي ورځ په ورځ، په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري وکړي، لوړ سي. هغه تجاران، سرمایه گذاران، پانګ اچوونکي داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نورې پانګ اچونې ته په نورو برخو کې زړه نه ښه کوي، کېدای شي هغه زړه ښه کړي چې ځانو د نړۍ په سطح ستره پروژه چې عملي کېږي د امنیت مشکل حلیږي. زه هم زړه ښه کوم، راځم دلته سرمایه گذاري کوم. د دې تر څنګ زموږ خپله داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو، که چیرې په دې نه لیکه کې ځای وو، هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو. دا بله ګټه ده موږ ته. صحیح. بل مهمه ګټه دا ده چې $200 میلیونه د کاله د ترانزیت حق موږ ته راکول کېږي، چې دا زموږ د ډېرو ستونزو مخه نیولی شي. یعنی که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کړې چې دا 200 میلیونه به زه په معرف کې مصرفومه د دې 4 ولایتو دپاره، یا د دې $200 میلیونه 50% 30% باید په دې 4 ولایتو کې په معرف ولګېږي. او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندي یا د دغه سیمې چې زه پکې اوسېږم، چې دا نه لیکه ځینې تیریږي، زما غوښتنه د خپلو خلکو، د خپلو سیاسینو، د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې 4 ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي، تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورې زاپه کې د بودیجه، یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي، یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د 4 ملکونو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي، په هغه کې باید د 4 ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول سي. نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولی شو.
او هغه ارقام او دغه مواد،
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه دي. ارقام هم دغه دي چې 300 متره اوږده نلیکه ده، د دې خپل پروژې 10 میلیارده مصارف دي، چې په دې دا 50% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي، او پاته به دا نور 3 ملک ورسره شریکوي، او خپل جهانی بانک، اسیایی بانک هم په دې کې د تمویل دوه برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي ته سم ورسو، هغه دا دی چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نه وي. وزموږ یو مثال لرو، د کجکی برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتېره شوې ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېره شوې ده. په دې 10 کاله مانه دې لیدلي چې خلک ورغلي او پایا چې پکړي وي، مګر بیا هم په دې تیرو 2 کلونو کې تر شپږ وی زره وار ډیر دلین شکایت لري. دغه ټول مشکلات تلمن صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مرسته مخسی
د سړي دای صاحب مشکله ده. اما په هاوی خبره کوو، یا د شوري اما په هاوی، یا د سیاسي اما په هاوی خبره کوو. خبره په دې کې ده ګوري، یو شته تاسو متوجې سي، د زرشاه په وخت کې ژیر خلګور خیلی مشکل نه و، ملا هم مشکل نه ورسره درلودي، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي را له کرزي وخت را لې بیا دا شي حدیث اوس بیرته دی دا شی اوړي. دا داسې نه دی چې په مذهب کې د دې ګنا کمیږي یا لوړیږي په دې څوکلو کې، کې ګنا درلودله اوس هم هغه ګنا لري، کې نه درلود اوس. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلکو ته چې موږ عامه سیاسي پوهاوی د ملي ګټو په باره کې باید ورکو، پر ملي ارزښتو یې ورکو، هغه خبره دا ده چې دغه لین چې ښکوي دا چارواکي یا طالب، دا خو زما او ستا د کلو د بانډو څخه جوړ دی. مشکل دا دی چې همدغه فامیل کې دته دغه پوهاوی نه دی ورکول سوی، چې د برخش کول، د پلو رانول، د سپینجری بې عزته کول، د پولیس د موټر بې ځایه خرابول، د دولت د پیسو بې ځایه مصرف، دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کړو، په هر طرف کې چې ووسو، که طالب یم، که مجاهد یم، که خلکه یم، که پرچمه یم، که د کرزي په دولت کې یم، که د اشرفغني په دولت کې، زه خپل ملي ارزښتونه باید وپېژنم چې زما ملي ارزښتونه څه شي دي. دغه ملي فکر، دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکړو. ټاپي پروژه منهیسته، که زه یو طالب اوسم هم زما د ملک په ګټه ده، که زه د دولت یو عسکر اوسم هم زما د ملک په ګټه ده، نو ساتل یې هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو اوس که مشخص راسم، طالب څوک په کوي سي؟ حکومت که خپل طالب یا خلک څوک په کوي سي؟ چې دا زموږ ملي پروژه ده، دا ستا په ګټه ده، ستا د کور د روښانه کولو لپاره ده، دا د حکومت نه ده، دا زما نه ده، دا د پولیس نه ده،
ستا هم نه ده مگر د ټولو ده دا څوک پکوي سي
مرش د حساب یو وظیفوي سنگر لرو یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تېری بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره هره ورځ طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي اول ته ورته وویل سي د سپین ږیري دخوا د پلار دخوا د عالم دخوا چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی او قناعت ورکړي قناعت نو بیا هغه د قناعت ټکي باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی
که په څون سي تاسو تراسم تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې واده ربولې دي سمه ده مګر ناغمتال نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي هلمند صاحب وویل چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو عملاً نه نوزو په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ دپاره موږ ولرو او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت په کې نغښتی وي پوه کړو نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي دا واقعي خلک دي هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي مګر و تر پو کېدو مخکې مخالفت هم کوي وایي چې تر زه نه پوهېږم دا زما په ګټه نه ده د هندوانو پروژه د هندوانو ته ځي د ګاز دا برق او دا پاکستانیانو ته ځي او دا هغه کسان دي چې لنډه دیرلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو لپاره زور ورکړی دی دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ده فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري
دای صاحب زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي خبره څه ده دغه کس چې د سره دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم څه فکر کوي آیا دا دوی خپل مفکوره ده هرگز نه دا دوی خپل مفکوره نه ده
زما سوال هم دغه ستی ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې دلی نړۍ په دې وطن کې فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي یو د بل سره جنګونه کوي او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر دا شی که ځینې نورې ډلې هم شته زما مطلب به همدغه دی
اول خو دغه د برېښنا خبره برېښنا ډېره کمزورې لینونه دي بعد شکولې ده ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې هم راغلې ده ډېر مورد داسې هم راغلی چې کستې دا کار سوی دی یعنی د دې څخه سترګې نه شي پټېدلی دغه مفکوره چې موجوده ده دا د خپله د یو افغاني بچي چې هغه په یو ولسوالۍ کې اوسیږي او د ژوند د ډیریو حقوقو څخه محرومه هم دی دا دغه خپل مفکوره نه ده دا ور انتقال سوې ده د چې څنګه ور انتقال سوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال سوې ده افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي
کله ټاپي پاړه وسی دغه رقم تبلیغات
کله ټاپي پاړه بيخي د زخ بيخي نه هله مرڅخه ځکه یو ځای ویل کیږي چې مثلا موږ پلان کې ځای ونی وي او الته امنیت دی او خیر او خیریت یو حال د موږ ګورو خلک ویني الته په غسیمه کې د رادیو اوري د اعلان اوري چلته هیڅ دغه شی موجود نه دی نو دا خلک به سره ول پر دې باندې باور وکي عمو په هغه خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان لمخې د یو بنسټیز پلان لمخې او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کوم لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده په هغه لارې باندې باید یو سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي یعنی زما وستا یو ځوان یو څوک مارک ته تشویقي مارک ته اماده کی لیکن ما ته ژوند ته ولې نه سو اماده کولای په ماوته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ماوته ژوند ته نسو اماده کولی هغو مرګ ته اماده کړی دي مرګ ته چمتو سوی دي دا کار بیخي ښه نه دی بیخي اسان دی او زموږ خلک ډیر ژر باور کوي ډیر ژر پوهیږي څه شی دی څه شی غواړي دا خلک هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول د تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه دا په عمل کې ورته وشي
اوس خو د ډیر وخت موږ په عمل کې شی نه دی لیدلی طبعا دې ته به راسو مګر ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې نام نه ده د هلمند اړوند ټاپي په هغه سیمه کې تیریږي چې ډیر زیات خلک اوس په دې آن دي په خاص ډول آن دي او خپل مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده نو څنګه باید د څنګه اتمی دم چې د دې سیمو امن وساتل سی، خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو ملمی ځینې داسې آیات هم وجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوا نه کینسل او په خپله سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تېره کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوالو ته ډېر وسلې ورکوي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جغت په شمالي هلمند کې په خاص ډول په دغه سیمه کې ناامنۍ زور اخیستی دی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سل په سلو کې د ای صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه مځکه کې دریږي د میاشتې فرزن زره ډالره کریا ورکوي. د یو انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زره ډالره ماته راسي. نو وخت چې د کاله 200 میلیون ډالر دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوششونه مخکې هم کړي دي، حتی ایران په خپله سیمه کې نلیکه مخکې له مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسې صرف تسې راورسوي تر دې ځای پورې، نور کار مه خلاص کړئ، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده، دا د 2014 کال تر پایه شاید دا پروژه بشپړ شي. بخي زموږ حکومت هم دا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري، د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1980 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای شي، ولسونه محدود کار ورته کولای شي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل، دا مسائل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړي ته ونه رسیږي، دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
په پاتسون صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دي چې دا ټول بحث وسو، ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسيونو باندې په لدو حکومتونو په ساتو وسی، په ځوانانو کې کوم کار کول په کار دي سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو وړل لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو دا ونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی په لنسي مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی په لنسي خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټه له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي، خپل هغه کس چې مثلا غواړي نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه کدا کار خرابوي؟ کچیر د پروژه د چیلنج سره مخامخ کی، د مشکل سره مخامخ کی، په ما اوتای کی صرف ما او تا ته دغه په هوایي راکول پکار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره تکي دا په ځان دي. دغه په هوایي کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سو چې موږ د ځوانان په دې باندې پوکو. نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کی، هیڅ همکاري مون کی، دغه ډیره زیات همکاري ده، خصوصا د مشکلات جوړیږي وس ک برق ته جوړیږي، کانتونونو ته جوړیږي، ک د کجې کې بند جوړیږي، نور ته جوړیږي، هغه د ځوانانو د خوځغه ایس پندري په تاسو ونوي، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه می اخري جواب دی چې ډیر کار پر دې باندې وسی چې لږ تر لږه ځوانان ستونزې جوړې نه کی او په لویه سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، په ان شاء الله مشکل به حل. خو د دې خسترو ګنس پټه دی چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډیر لري، خو نه ممکن نه دي، سخت دي، نه ممکن نه دي.
هلمند صاحب تاسو وایئ ممکن نه ممکن کې څه وایئ؟
زه هم د پاتسون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوست دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډیر کومک کولای شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی، زه وایم که چیرې دغسې همیک بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډیره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولای شي. خوب سپینجری هم ډیر مهم دی، ځکه د سپینجرو سره فکر شته، دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډیر مننه بریالی هلمند، ماستر بریالی هلمند او احمد چا پسون، ډیر مننه کوم تاسو کوم دا و د ځوان فکر دلاره زموږ د نن بحث تر بلغه د خپل پمن.
تلو منی چی کورو کله چم خوگیگی آواز زنایم چی زړم دریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگیگی آواز زنایم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه